سلام او ورځ مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه یو ساعت خبری مجله ز اجمل تورمن د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو ته ناست رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تاند څنګه ونیز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی او کورنۍ خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم طبیعتاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې له روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته وایو چې ډېر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغلی ابراهیمی وویل چې حکومت باید د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبدالله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډېر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولی. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له امله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشي او دهنې غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالې بشیر در اوروي.
د هغه اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یو بلسول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر دل بيدول کبل وجل سوي وو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو مېرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سوي کسانو تابوتونه یو بلسول سول، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی ده. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی ویشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوې، ښاغلی جبیر وویل چې دی هیله من دی چې حوثیان به پر صد راسي او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا ښار پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د او یایمی کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دی. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټولو سویو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه یې د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. ده د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر 40 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ هم پکې شامل دی. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون ښار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی چې پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمې چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودېدونکې وسلې یې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین ښار کې د استرالیا صدراعظم ټوني ایبوټ د یو ډېر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویل چې د یوې بمې چاودنې د پلان شواهد شته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څانګې خبریال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه ښار کې چې اکثریت اوسېدونکي یې البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو ناتایید سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانکزي او ملالۍ بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به یې واورئ. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقتکشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انترکانتیننتال لوبو په اړه وایي،
لکه څنګه چې پخوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو، همدغه شان ته انترکانتیننتال سیالۍ دا ځل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
دغه شان په تاند څانګې خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع واوري.
مونږ ته کتاب نه راکوي
والا او ساده نوې بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مو کوم، ملتیا مې وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیلو ولایتونو کې د روانو نامنیو په اړه خبرې وکړې او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې پخوا د یادې جرګې لخوا په څو ځلي دا غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب،
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسیې نامنیو په اړه حکومت بې غوره دی او حکومت باید هر څه ژر د روسیې نامنیو د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبرې وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناامن شد. شما میبینید اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی است. رئیس جمهور ما تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
له دې پرته نورو وکیلانو هم په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول او دا مهال هم د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې حمله او جګړې روانې دي او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیلو ولایتونو کې دا مهال عملیات پیل کړي تر څو وسلوال مخالفین وځپي او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او دې ډول اندېښنو نه وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکه سي. ښه ده چې د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست. بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان هم مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه. هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقتکشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
باید وایم چې افغان حکومت څه موده وړاندې افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان کړ، خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه او د استعفا لامل یې همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود او ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسي جرګې هم تایید کړه، خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پاتې شوه او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهوري ریاست سره شریکه کړله، د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل وویل چې په دې برخه کې کار روان دی او ډېر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي تر څو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره تر دا موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دا وخت لپاره نسړی تعین شي او د امنیت په برخه کې هغه اندېښنې چې له دغې ناحیې څخه ستاغله.
باید وایم چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته په کتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي تر څو روسي ناامنۍ هم له منځه ولاړ شي او حکومت باید د جنگ د رهبرۍ لپاره یو کس پر رهبرۍ کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهوري ریاست او اجرایي رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي او څه وخت به په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلي راپور.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان تصویری در چه پا ولسی جرگه که وکیلانو دا شمالی ولایتونو د روسي او نامنه او پاره نن اعتراضي خبري درلودلې او د افغانستان د ولسي جرګي رئیس له حکومت ته غوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور درې د اخیستلو لپاره ور وپیژني. په دې ورسره کې د افغانستان د نور شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنه او پاره هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل اند د امنیتي وضعیت په کتو یو راپور چمتو کړی چې ساس پام ورتراړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی په هغه کسانو کې شامل دی چې په سرپل کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړې. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرښه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات راسره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم راسره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بیګنا وشو، موږ هم د طالب پر ضد وسله د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ راډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نوموړی وایي د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځایي چارواکو ویلي چې سیمه ییزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شده، تعداد نیروهای ما
دی وایي د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولی ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسي پاسونونه دي څو امنیت بېرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو ښه ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګرو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بېلابېلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشهیي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تسری جازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیر بیا کندوز کې له روسیو جګړو سره په یو وخت د پښتنه مطرح شوې چې د دولت وسلوال مخالفین دی ولایت ته د اوږدې او پراخې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه برابروي. عصمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګیږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایمه لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سخت دریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپل خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤل وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی ولې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ ته راغلی دی چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوې ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي او دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په آخره کې دوی دا په دې جنگو کې یوه اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شیان د دولت د جنګیالیو نه واخیسته دي. اردو نه مثلا د اربکې نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفي په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موریدونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت او د یو شمېر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر
ساخت. په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. ښاغلی وزیری وایي چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامني تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره دا ده چې مخالفین د دولتونو لپاره کولی شي چې فعالیت وکړي، ځکه سرحدات ټول تړلي نه دي. د افغانستان ډېر اوږدې سرحدات دي د جنوبي هېوادونو سره، او ټول سرحدات زموږ تر اوسه پکې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرپور کې کندوز کې په خراسان ټول کار کې جګړې دي. داسې نه دی چې دا اوس ډېر ډېر شوي دي. مخالفینو پخوانه همدای اکمالات کول، زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي یا مثلا د نورو لارې وکړي، مګر دغه مثاله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ او بل خوا طبي پیښې. په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسې د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې په اړه واورېدل. د موضوع د لا تفصیل او نورو جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په کرخه دی. غزالي صاحب، مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری، ولسوال بغلان مرکزی، در محل حادثه که عمق حادثه بود فابریکه قند بغلان، ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی، باشنده های از یا آواره و بیخانمان شدن، فعلا به باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرمیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگه نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې؟ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او که نه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاش هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، در کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا ما با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکن یا زیار سیر بکنیم، برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنم.
ها مننه د روغتیایی خدمتون لپاره هم آیا ارتیاشته ده دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسی بگیره کنه.
مننه خغل غزلی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننۍ غونډه کتنه چې اسدالله لودی نړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کاره ولیدي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي سند 15مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تېره اونۍ امریکا پاکستان ته 3 اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوي دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکي سیاست دوام دی. په مطلب کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم دې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راس په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یوه پټه لوبه پیل کړې او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران راسره په سټوډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو تابع نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټینټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي. د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې چې په 2018 کال کې د فائنل کې غدې فائنل کوم لوبډله وګټلو هغه ته ټیسټ سټیټس ورکوي. دا ډېر یو زمونږ لپاره ډېر مهم لوبې دي، بلکې زیاتې زمونږ د لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې همدغه شان ته دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي دای کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړی لوبه د جون د میاشتې په 2 نیټه له سکاټلند سره په هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا 4 ورځنۍ سیالۍ ده او د تیاری په خاطر لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د 4 ورځو راهیسې د لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د سکاټلند سفر د ټول لوبغاړو د سکاټلند سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتلونکي ټور به ان شاء الله امید دی الله مچ ان شاء الله ډیر خټور وي الکان دی ان شاء الله ډیر کانفیډنس کی دی ډیر خوشاله هم ان شاء الله دغه مخ کې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګیدل د فورې مخ کې دا رقم چې له باندې کېدل تمنه تي دا لوم بنای ځل چې کله په افغانستان کې مخفل یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګی خپل پرکټیس مې جوړ کړو ان شاء الله دا کانو ته خام ولې
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالۍ جام ګټلې وو خو په 2014 کال کې بیا د دې سیالیو اتل آیرلند شو
سات د افغانستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې شوې ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي
د افغانستان د عام روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنن لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي د افغانستان د ولسي جرګې غړي وايي په یوه هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نه وي تب ان جګړې خپل اوج ته رسیږي د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل شوي وو سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 5 ورځو اوربند اعلان کړی دی د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 12 کلن هلک نیولی دی پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیایي بودیجه مصرف سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته ویل چې شاید د مالي کال تر پای 70% پراختیایي بودیجه مصرف سي حال دا چې تیر مالي کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف سوي وه د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو مخابراتو اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپله بودیجه په منظم ډول مصرف کړې خو د اوبو او انرژي قانون او پټرولیم او د عامې روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړې دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپله پراختیایي بودیجه په سمه توګه نه لګوي د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندېښنه لري په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبرې وسوې د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست امیر علي رضا حسن ازادي راډیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز ادارې او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د دینو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټپه درېدلې دي دوی وایي چې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري سي او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه د ولسی جرګې مالیه او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 15 ماده لري د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکونکو حقوق به خوندي سي له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 80 پوله یو یورو 15 افغانۍ 70 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
د خزو د حقونو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. ویل کېږي ښځې ډېری وخت د خپلو ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر ښځې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي، خو جرګه یې بیرته هلته استوي چیرته چې ورسره تاوتریخوالی شوی وي. خاطره له هغو افغانو ښځو څخه ده چې د خپل کورني زور زیاتي شکایت یې محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه 23 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور شوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالی یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغ ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندې دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشې سي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د وروستي راپور له مخې باور کېږي چې شاوخوا 80% افغان ښځې لږ تر لږه یو ځل له کورني تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کېږي هغه ښځې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي، بیرته خپلو هغو کورونو ته لیږل کېږي چې پکښې ورباندې تشدد کېږي. خو د دې کار ځینې بېلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندې سي، درې ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخر دا اړه سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه. د افغان ښځو د حقونو فعاله سمیره حمیدی وایي د ښځو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری ښځې له خپلو حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبرې. د دې په وینا په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون شته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسېدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد شته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نه سي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پرېکړې کېږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان ښځې په هیواد پر قضایي سیستم بې باوري دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقه ترسره سوې. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باوري ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلونو راهیسې فعال و، ننګرهار ته د ولسمشر غنی له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پریکړې خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسیون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادي مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسیون د دې پر ځای چې افغانۍ رایج کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به یې د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سم یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلښت پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجی بس راځي د هغې مخنیوی نه کېده، اما دوکاندار جرمانه کېده. دا د جمهور رئیس صاحب نه زه مننه کوم چې دغه پروسه یې ودرول او دې دپاره یو نوی فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي اثار نه لاس واخلي او خپله اثار په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وایي د کلدارو چلښ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولی، ولی خپله دوکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولی.
چې موږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دوکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثارو باندې چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدارې خرڅوي بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډېر دوی متضرر کېږي او په فروشاتو کوم، او دغه کوم کلدارې چې دي دا په ځای ولاړ هم نه، همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل اول کولیږي او جګیږي، نو ټول دوکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دوکاندارانو د یاد کمیسیون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسیون د افغانیو په راجولو کې اغیزمن نه دی، ولې هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسیون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دوکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسیون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلښت مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دوکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا چې دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه، مثال دلته افغاني رواج کینو د دوی د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغاني غنو موږ به په افغاني کو، نو دوی دا خو په شنه کړګی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ما، نو بجو حکومت به دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې پر دوکاندارانو نه، بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید و پروش کیږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زماره ده چې دو په هغه باندې دا فشار راوړي یوازې دوکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په څیر په لوی کچه کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، او نه هم له چانه دا پوښتنه شوې چې دا پیسې د کومو موخو لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېري د ډیورند پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل را لیک بند شي، او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سونځه مخه به هم ورسره ونیول شي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو تاسو د مهال د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. افغانستان د امریکا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوی دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د روغتي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید ټولو ولایتونو کې یو شان پلې شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتي مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدمات په اړه انتقادونه موجود وو، د عامې روغتیا وزارت په یو بېساري اقدام کې نه خصوصي روغتي مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د څېړنو تر پای ته رسېدو وروسته پورته سوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عاجل اتاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله د یادو نهو روغتي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه که نظارت شده
دی وای ده هغه سلور 25 په بروختي مرکزونو له جمله څخه چې نظارت سوی دي نه با باید داسې دي چې باید وټړل سي او نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه با بروختونونو د فعالیت اجازه نه لري ځکه چې خلکو ته د روغتي خدمات په برخه کې لازم خدمات نه روان کړي. ډاکټر فیروز یاته کړ تر څو چې دا روغتي مرکزونه ټاکل سوی معیارونه پر نه کړي د فعالیت اجازه به ور نه کړل سي. هغه وویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 24 بهرنیو کمپنیو او 119 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 24 بهرني شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 119 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند سوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوششي او وایي چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شان ته عملي سي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوي او د شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه وي قبول هغه چې بند شي خي
ډېر ښه اقدام نه خوري دی په عملي کې سره او د بې کیفیت دواخانې او مثلا بې تجربې ډاکټرانې په ورځي کاروبار کې باید هغه مخنیوی ونیسي اوسي که نه چې دې لپاره چې خلک له دې چې شفایاب شي خدای ته داسې نه شي مریضان شي.
دوی وایي چې دا اقدام باید یوازې د کابل ښار پورې محدود نه بلکې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځول سي. ښاریان وایي چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیته درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو معیار لوړ سي. دوی وایي چې د روغتیا وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیایي مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو، خبری موضوعات مو هم دوم راول. وز هم ده زوانان لپارا ده تان ده چنگی و نیزخ پراونه چه نورگل شفق چمتو کرده.
تان ده چنگی
ده زوانانو خپراونه،
جوړونکی نورگل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکوي.
په خپل امام څلور کتابونه کم دي.
والا و ساده نوې بس نو وای مشکل دی. وزارت معرف دی نو
وزارت طرف دغه کې خاص کړه پروشي کې دلته مونږ زوبې شه دوه غونه په بای باندې خلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په ښار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو، په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې او ورسره یو ځوان شاکر عزیزي در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورگل شفق یم. ګرو په افغانستان کې تعلیم واړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
اوس خو ګټه دوی رانو خوړه ډالر راځي پټي خپل بلډنګونه جوړي. غریب د حاله خبر نه دي چې مجبور ستانه مانه والې ځمکه ګرو یا مال خاص کوو تعلیم پې وکړو. سلو بچی میں نور دی دوگو دے قلم کتاب چی نہ سمتا ہے مکتب تلا چی معلوم صاحب تو اس واسہ دان دے کتابوں والا نو تے سنگ دولت خو قلم کتاب چا خر شیخ مال تو خود مسئلہ تر دے کتاب ور کے تے تعلیم کے نو تے کتاب نہ شور کلو نو اغم خر سی خلو سو اخلی بدل تر دے اگے خاص کر پروشی کے دے بہ منزبے سے دوگو نہ پبایا بان اخلو دا غت حال دا ورور
ما غ دولتی کتابونه اخلي
ما غ دولتی کتابونه ما غ ساره کتابونه نو دې ته زهران می دغه د تاسو اسلام دغه رحم ترحم چی تلاړ موږ چې تعلیم کو دوی نه پری تعلیم ته نشو رسیدګی نشو کولای
یا دومره مشکلات چې سړی تعلیم هم
نشي کولای کنه اوس تلاس نه پر کور دته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته څلو نه پر باندې تعلیم کیا تعلیم په بای ځوانان چې برتونې د غوګو ته ویږي څوک پلس پروش ته څوک روړه کبار پروش ته څوک لیلام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید زه غل
موږ د کابل په څو لیسو وګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي. رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسېدلي او که څنګه؟
نوم مې مایل فقیر یار دی. زمونږ مکتب چې دی عبدالهادي داوی دی مونږ ته کتاب نه راکوي، چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي. بیا مونږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ، استاد هم په مونږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپله واخلئ. دا کتابونه چې مونږ ته نه رسېږي کېدای شي چې مونږ پکې ناکام ووځو.
نوم عارف ګل دی، محمد هاشم روندول دی، نهم ټولګي زده کوونکی یم. کتابونه ځینو شاګردانو ته هېڅ هم دي رسېدلي، په خپله مې څلور کتابونه کم دي. ښار کې پیدا کېږي خو چاپ یې ډېر خراب وي.
نوم مهناست، متعلم د تاجور سلطانه، کی از مشکل اساسی که د مکان
زما نوم هینا ده. زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی یم. د کابل د ښوونځي خصوصا زموږ د ښوونځي اساسي مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو. ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلي دي. ټول شپاړس مضمونونه لرو چې ایله د دوو مضامینو کتابونه یې راکړي. شپږ یې ما پخپل اخیستي او نور پاتې دي.
کتابه مونده که باید بخریم.
زما نوم جواد دی. کتابونه وراخیستیم خو بعض هم مشکلات سه اوسه پورې یګان شاګردان یو کتاب یا دو کتاب کم بوتي سره مخ دي او استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دی نو لا استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلم.
همزولو د کابل په پلی باغ عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي. که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه مني چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي، خو د عبدالهادي داوی لیسې یو زده کوونکی مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده، خو بیا یې هم ځینی خرڅوي. او د همدې لیسې یو بل زده کوونکی بیا بل څه وایي.
کوم څوک ته چې دوه دانې کتاب ورسېږي هغه لکه چې دری ده دوه دانې اخیستی دي، یو دری ځي خرڅوي، بل څوک ځي هغه کتاب اخلي. ښار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریانو قرطاسه فروشیانو کې دا ځایونو کې پیدا کیږي. دا کتابو شاته لیکلی دی چې تاسو چې دا قانوني
لیکل شوی چې خرڅونه بند دی.
بند دی
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي. دا رنګ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاه سفید نو او هغه نور چاپ کړي دي او دا عکسونه او شان هم دا
دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه. د ده په قول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګېدلې دي، د هغه پلورل او پیرل دا جرم ده. هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي. زموږ ټول کتابونه په ویب سایټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سایټ کې پراته دي. هر څوک هغه ډاونلوډوای سي، دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خپرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري. په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي. لدی نه ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی.
ملګرو د ښاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زده کړو یا ابتدایي ښوونځي زده کوونکو ته کتابونه رسولي، خو د لیسو زده کوونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي. ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي؟ د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې ښوونځي ماشاءالله بیخي ډیر دي، د زده کوونکو شمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټولو مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوي. په ابتدایي دوره کې زموږ مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دورو کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړي. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به انشاءالله د وړي تر نیمایي پورې دغه ستونزه هم حل شي او ټولو مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولې د دې لپاره مخکې پام نه کېده چې
موږ د دغو کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیروني بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري مانۍ سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجې اختیاري نه دي، زموږ بودیجې خپلې نه دي. هغه بیا نتیجه داسې چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نه کړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې 18 کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل څخه ولاړو هلمند ته، په هلمند کې تقریبا 9 کلونه و د حسابي په حساب باندې. زه په اصلاح کوچنی شاکر عزیزی بزګر سولم، غنم او جواری و نور شان بودا به مکرل ورې بلګوم. بیا مو دغه د بزګری او پر اوبو باندې جنگ او پر درخته باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دې شانو جنگونه ډیر کړهونه مولیدلې. بیا مو بیرته رالو کندهار ته، نظام واوښتي، کرا کرا بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځې لاړې او د ښوونځي او ټالې وکړنګې دي همزولو، نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وایي په خوب کې به ښوونځي ته روان وم، ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یوه ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسېدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ.
کله کله خلک وایي چې یو څوک امید لري یا هغه نه یې چې ډیر فکر پکې کوي هغه په خوب بدلیږي. ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدی چې زه د یو ډیر ښه مکتب فارغ یم، او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته دا الهام راکول کېدی که چیرې تاسو ښه درس وایست موږ مو ترکیه ته بیایو، یعنې هلته به په خارج کې تحصیل وکړي، مډالونه به واخلي. ما ډیره هڅه کول بیا د ترکیې ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې. په نړیواله سطحه مې څلورم مډال راوړی افغانستان ته د یو سلسوالوس مملکتو څخه. په زمن کې ما د مطبوعات سره ډېره علاقه وه. ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم، یعنې ما ته دې مې پسنځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي. که بیا مطبوعات ته لم مخه کړل، د حقوق سره مې علاقه مندې وه، نو بیا مې حقوق ولوستل.
روانم حوصلې مې لویدلې پاسېدلې، اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
دوستانو ښاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړه کړې په ګڼو هیوادونو کې، د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرانسونو کې ګډون کړی او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلېده.
په لاتین امریکا کې د آی ټي یو سازمان دی، د نړیوال د مخابراتو د سازماندهی داسې و د غیر نومې دی پښتو. چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم، په دې مورید وربلل سوی وم. سویډن ته چې پلا بلل سوی یم، او بیا مې بولي هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام. سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواص اقتصادي پروګرام. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ و چې دا اول په سنگاپور کې و، دوامې په ماليزیا کې، درېمې په اندونیزیا کې، څلورمې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. دې پروګرام اعلانې دته ما په کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي، یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړی دی، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه دی راکړی. مګم زه نه امید سوی نه یم. بالاخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه یو څو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل، د داسې ځوانانو سره مې لیدلي چې هغو تر اوسه هېڅ افغان لیدلی نه وو. اورېدلی وه په مطبوعاتو کې چې بم چاودلی دی افغان دی، ترور سوی دی افغان دی، تاریاک دی افغان دی. په اولو دوو ورځو یا په اولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیوله، مګم وروسته چې به ګروپي فعالیتونه راغله یا به بحث وکړي، موږ به تر دې په ځینو شیانو ډېر پوهېدلو او موږ به تر دې ډېر مینه ناکو. دغه اونس به ډېر سو، علاقه به ډېره سو.
په زخم لپو کې اوبه راوړو لغره لالونه،
کرل په عشق لاسونا جوړو د خپل کور دیوالو.
ملګرو عزیزی، له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همته واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو خوندو ته چې دا زما غږ اوري، نه امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یې وایي، که سړی ډوډۍ ور ونه رسېږي څلور ورځې ژوند کولی شي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیې ژوند نشي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کولی شي. نو ځوانان چې امید له لاسه ورنه کړي ناشونی شی نشته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړې زحمت در لره بویا، بې زحمت راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسېږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشل
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.